السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل اونیز باسته تاسو ستړي مشي زه سید سلیمان اشنایم او په دینیم سات کې د افغانستان په تړاو یو مهم بحث لرم تاسو اوریدلی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته په زرګونو افغانان د لویدیز ډیرو هیوادونو ته وایستل شو چې اکثریت شمیرې امریکا ته راوړل شوي دي دا پروسه د 2015 کال د جنوري میاشتې تر شلمې نیټې پورې روانه وه خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسمي کار پیلېدو سره دا پروسه وځنډول شوه د امریکا د کورني امنیت ادارې ویلي چې غواړي د افغانستان د تخلیه پروسه په دقت وڅاري او مستحق او غیر مستحق کسان پکې معلوم کی په منل کیدونکو افغانانو کې هغه خلک شامل ګڼل شوی دي چې ژوند یې خطر کی یا په افغانستان کې د امریکا په شل کلن زور کې د امریکا او متحدو هیوادونو یا ادارو سره همکاري کړې وسی د دغو افغانانو د برخلیک د اقامې شرایطو کټګوریو او روان حالت په اړه د دوه داسې میلمنو سره غږیږم نن چې په دې اړه باندې پوره آګاهي لري او برحاله کار هم پکې کړی دی یو په دې کې موږ سره سفیر رؤوف دی چې دی د هیومن فرسټ ادارې رئیس دی هرکلی ورته وایم او بل نثار احمد مومن صاحب دی چې دی د کډوالو د حقونو مبارز دی او په ټکساس ایالت کې اوسي مومن صاحب او رؤوف صاحب تاسو ته ډېر ډېر ستړي می شوم ډېره مننه چې دې پروګرام کې زما بلنه منلې او راغلي یاستئ او هیله م لرم چې ځینې خپل څه معلومات چې لرئ په دې اړه موږ سره او زموږ لیدونکو ته شریک کړئ ځکه چې په امریکا کې د نوي حکومت د راتګ سره ډېرې پوښتنې د هغو خلکو او فامیلونو سره پیدا شو چې هغوی په دغه تخلی پروسه کې یو ډول نه یو ډول شمولیت لري رؤوف صاحب زه به اوله پوښتنه تاسو نه وکړم چې دا د نوي حکومت په راتلو سره البته په امریکا کې ستاسو معلومات څه دي چې څومره افغانان چې هغه البته د وتلو په پروسه کې یا تخلی پروسه کې دي دوی د ستونزو سره به مخ شوي اوسي
مننه آشنا صاحب چې زمو بللم دا غي هغه دقیقه شمیره خو نه ده معلومه داسې چې څومره وي خو په هغه اول هغوی په اولې هفتې کې تقریبا 1400 نفر چې هغوی د پرواز لپاره آماده ول چې هغوی پروازونه کینسل شول دغسې هره هفته دوه پروازونه چې په هغې کې تقریبا د 800 نه تر 900 نفرو پورې کسان او چون اوس درې هفتې سوي دي د نوي رئیس جمهور راتګ نو تقریبا که هغه حساب باندې ورته وکړو نو یو 4000 نفرو خپل پروازونه د لاسه ورکړي دي او مکمل چې څومره نفر په افغانستان کې پاتې دي اوس هم 90% خلک چې منتظر دي د خپل ایس آی وی دپاره د هغوی ټول ژوند له دې نه متاثره شوی ده چې په هغې کې تقریبا له 160000 نه نفر زیات دي
بیخی ډیر شمیر کې دی مومن صاحب تاسو ته هم ستړي می شویم یو سره د دې چې په دې اړه که معلومات تاسو هم دقیق ولرئ شریکې کوي تر څنګ یو بل اړخ پوښتنه مې دا وه چې ستاسو معلومات څه دي چې څوک اوس وخت د دغې پروسې دا د تخلیه د پروسې د انسجام او مخکې وړلو مسؤلیت لري په امریکا کې
سلامونه آشنا صاحب مننه ستاسو نه او صافی صاحب تاسو نه هم چې زم دلته راو بللم څنګه چې مخکې مونږ سره ویل دي چې د دغه شانت په پروګرامونو د پروسو او دغه د فیصلو ښکار چې د حتمن مونږ افغانان شو یو فلحال صافی صاحب چویل چې په افغانستان کې زیاتره ایساوی پروازونه کینسل شوی دي خو د یادونه وړ چې دې کې زیاتره افغانان چې دي په نورو ملکونو کې هم متاثر شوی دي چې هغوی سفر نکړو دا هغوی انټرویوګانې برابرې وي او په زرهاو ډالرو هغوی ویزې اخیستې وي او هلته یې سفرونه کړي او تر اوسه پورې موجود دي څنګه چې مخکې هم ما تیر ځلې ویلو چې په پاکستان کې ما څنګه تیر کال درې سفره کړو او هلته په زرهاو تقریبا که زه ووایم چې تقریبا لکه ورنږدې افغانان دي چې هغوی خپل کیسونو ته منتظر دي چې په هغې کې هم پی ون دي پی ټو دي او داسې نور پروګرامونه دي چې هغوی سفرونو ته امادګي لري او درلودله چې دوی سفر وکړي متاسفانه دغه پروازونه یا دغه پروسه ځندېدلې ده چې هغه افغانان اوس فلحال په ډېر زیات ستونزو کې دي ورسره د افغانستان څنګه چې صافی صاحب وویل چې دقیقه شمېره معلومه نه ده خو چې څومره افغانان د دې سره متاثره شوي دي خو دا تقریبا مجموعه کې چې ونیسې تر 1.5 لک نه والا تر 1 لک 98000 افغانانو پور رسیږي چې دا اوس فلحال متاثره شوي دي داسې
مننه زه لږ نورم وضاحت غواړم کې دې شریف صاحب تاسو ماته خپل نظر په دې راکې دغه تاسو چې دا د څه باندې 100,000 کسان یادوي چې دا به په افغانستان او نورو درېمو هیوادونو کې پاتې، اول دا چې دا په کومو کټګوریو باندې تقسیمیږي، یعنی چاته لومړیتوب ورکول کیږي یا باید ورکړل شي چې هغوی راشي؟ دویم، د دوی په دې درېمو هیوادونو کې چې دي، د دوی د حالت په اړه باندې یا د استوګنې په باره کې څه معلومات تاسو لرئ؟ مثلا که چیرته یوه لویه ستونزې سره مخ شي، دوی دا د خپل د دغه حقوقو نه چې دغه سفر کې د امریکا په خو په همکاري راوتل یا د یو بل هیواد، دا حقوق په کومه ذریعه ترلاسه کی؟ زه غواړم دلته لږ زره که آگاهي ورکو زموږ لیدونکو ته، خصوصا هغه خلک چې دا همداسې والد سره مخ دي. عموما صاحب تاسو مهرباني وکړئ چون را سره په کمره کې هستئ، همدا اوس مهرباني.
مننه ورور جانا. دغه ستونزه چې دا په دې لنډ ورځو کې ډیره زیاته شوې ده، او موږ هڅه کوو متاسفانه فلحال داسې کوم ریسورس یا داسې لارښوونه نشته چې موږ د افغانانو ته هغه ورکړو او یا ورته وښایو چې مثال دوی څنګه کولی شي د یو بهتره دا پروګرام دغه کې. خو فلحال دوی بدبختانه پام په دغه وطن کې، په دغه مثال په عمان کې بدرته ځلنده وګم تقریبا اویا فامیلی دي چې هغوی د را روان شپږو میاشتو نه هلته بند پاتې دي. هغوی ته کوم داسې یعنی داسې مالی ستونز دغه نشته چې څوک ورسره مالی کومکونه وکړي یا د هوټل مصارف ورته پوره کړي. دوی بیرته هم وطن ته نشي راتللی، ځکه چې دوی چې کوم مال او جایداد په وطن کې درلودلو هغه خرڅ کړی دی او هلته ځان ته ویزې اخیستلې او هلته موجود دي. نو موږ هم لاچاره یو داسې کوم لاره موږ ته هم نه ده معلومه چې دوی ته لارښوونه په دې کې وکړو چې دوی څنګه کولی شي ځان هلته وساتي. غټه ستونزه چې فلحال دغه خلکو سره ده چې په درې ملک کې موجود دي، دوی اقتصادي ستونزه لري او دې لپاره باید دوی ته جدي کتنه وشي چې هر طرف نه وي، کنه دا به ډېره لوی ستونزه را پیدا شي، خاص کر په عمان او په پاکستان کې چې کوم افغانان دي او خپل ویزو ته منتظر دي.
خو شمبلې اورو سه مهرباني تاسو نظر ما خپل په دې اړه څومره کټګوري کې دي او تاسو په نظر کم یو باید لمړی ته بولري او څه ډول حالت کې دي تاسو معلومات څه دي؟
درې کټګوریانې دي چې اولیت پکې ایس آی وی لري چې هغه ته اسپیشل امیګرنټ ویزا یا خاص ویزا ویل کېږي چې هغه د ترجمانانو او نورو هغه خلکو چې د امریکایانو سره مستقیم کار کړی دی هغوی دپاره. بیا دوه نور قسمه دي چې هغه ته پی ون او پی ټو آی، یعنی پرایورټي ون او پرایورټي ټو. دغه پرایورټي ون او پرایورټي ټو ویزې چې کومې دي، د دې پروسیسه بالکل بنده شوې ده، یعنی بیخی هغه د کوم خلکو کیسونه چې دي هغه مخکې نه دي. دغه ایس آی وی چې ده د دوی کیسونه نه دي بند شوي، پروسیسه یې مخکې ده، روانه ده. خو هغه پروازونه چې د دوی لپاره به کېدل، هغه کومک به ورسره کېدو چې پرواز وکړي، نو هغه کومک باندې بند شوی ده. زه غواړم چې یو بلې خبرې ته اشاره وکړم. دغه کومو خلکو سره چې د پرواز په پیسو کومک ورسره کېده یا پرواز ورته اخیستلو، دا د امریکا یو دغه قرارداد په افغانستان کې یوې کمپنۍ ته ورکړی و چې د هغې نوم بینکرافت ده. په امریکا کې د امریکایي کمپنۍ ده بینکرافت، او په افغانستان کې چې کومو شرکت کار کوو د هغې نوم سپارو. دغه قرارداد د $250 میلیونه قرارداد و. نو دغو خلکو به هلته چې هوټل کې اوسېدل د هغوی مصرف پرې ورکاو، د میډیکل مصرف پرې ورکاو، بیا چې کله به پرواز ته آماده سول نو د پرواز به ورته برابر و، پرواز مصرف پرې ورکاو. خو دغه ټول مصارف چې و هغه دومره ډیر نه ول. نو باید د دغو شرکتونو نه پوښتنه وسي چې دغه درې کاله اوسول، په درې کالو کې دوی دومره پیسې د امریکا له دولت نه واخیستل، ولې دغه ایس آی وی کوم خلک چې پاتې دي دای ولې انتقال کړي نه دي امریکا ته؟ همدغه چې کوم خلک اوس په دوحه کې پاتې دي، همدغه په پاکستان کې یو کال مخکې دغه یو بحران راغلی و، چلته تقریبا 40,000 نفر منتظر و پروازونه د پاره، هغه چې هغه پی ون او پی ټو ایس آی وی ول. او پاکستان د کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې وغه د پاکستان نه د وستلو وستل شروع کړل، نو په هغه وخت کې دغه خلک هم ډیر یو غټ مشکل ورته جوړ شو چې دوی هم په دغه د پاکستان دولت دوی زورول او مختلف چې د پاکستان نه واسي. بیا د امریکا چې کوم وزارت خارجه ده هلته چې کوم سفارت ده په اسلام آباد کې، دوی ټولو ته یې خطونه ورکړل، دغه یو خطونه ورکړل چې دا د امریکا ته د راتګ دپاره منتظر دي، دوی کارونه ختم دي، دوی ټول مستحق دي او ان قریب به دوی امریکا ته انتقال سي. نو د هغه خطونو په لارې نه هغه وکړل چې هلته پاتې سي. نو اوس هم هغه خلک په پاکستان کې پاتې دي. نو اوس چې دغه پروسیسې بندې شوي دي، هغه خطونه چې د دوی سره دي، د پاکستان دولت به دوی پرېږدي او که پرېبېږي، دا ډېرې ستونزې د دې نه جوړې شوي دي. یوه ستونزه نه ده، هغه خلک چې په پاکستان کې اوسېږي د هغوی دپاره دا ډیره غټه ستونزه چې د پاکستان دولت اوس دوی ته وایي چې اوس خو امریکا دغه پیوان او پی ټو پروسیسه بنده کړې ده، نو تاسو به تر څومره وخته پورې دلته یا هغوی به د امریکا سفارت ته به هم وایي چې دوی به څومره وخت پورې دلته وي. همدغسې چې په افغانستان کې کوم خلک پاتې دي د هغوی آینده به څنګه کېږي، ځکه چې بعضې خلک د لری ځایونو نه راوړل شوي دي او په کابل کې ورته هوټل کې دي، تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې په هوټل کې دي، هغه خپل کورونه یې پرېښي دي، هر شی چې درلودل خرڅ کړي دي او په دې منتظر وو چې امریکا ته به راځي. یو نفر چې د خپل کور نه انتقال سي هوټل ته، نو اتمن به هغه خپل چې هر شی لري هغه به خرڅي یا به کوم بل چاته ورکوي چې هغه استعمال کړي. نو اوس هغه خلک حیران دي چې
چیرته لاړ سي. یعنی په دې کې شک نشته چې ډیره استثنایی حالت کې دي، او په ستاسو د وینا مطابق هم ځنې ارقام د مخې نم په زرګونو افغانان په دریمو هیوادونو کې پاتې دي، او په د پام ورلد کې په کم داده چې په خشرایتو کې نه دي پاتې، ژوند حالت سخت دی. یو اساسي خبره دا تاسو دواړو درنو داسې ذکر کړل چې یو ډول د تماس لپاره ضرورت دوی شته، ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې په دریمو هیوادونو کې یا کوي احتمالاً په افغانستان کې چې ډیر شمیر کې پاتې دي، دوی په څه ډول د چا سره تماس ونیسي؟ مثلا هغه آسانترین لارې څه شته یا کوم آدرس دی چې دوی باید ورسره تماس ونیسي؟ لکه ټلیفون شمیره لري، کوم دفتر دی، کوم ایمیل د لارې نه دی؟ د مستقیم د امریکا د خارجه وزارت سره چې دا پروسه مدیریت کوله دوی سره دی، یا هغه شخصي شرکتونه چې تاسو مثلا یاد کړ د بانکرافت په نام باندې کمپنۍ چې هغه تاسو 250 میلیونه فکر کوم ډالر بودیجه لرله د دې تخلیه لپاره، روف سپ تاسو مشوره څه ده دوی ته؟
تر اوسه پورې چې هغه کوم شرکتونه دي یا که د امریکا دولت د دوی لپاره کوم داسې لار نه ده واضح کړې چې دوی باید د چا سره په تماس کې سي، هغه معلومات دوی ته صرف دومره معلومات ورکړي چې د هغه د پروازونو کومه پروسیسه چې و د سیوی لپاره هغه بند شوی ده، او کوم P1 P2 چې ول هغه هم بند شوی دي، نور هیڅ لارې دوی ته نه ده خو. یعنی ټول خلک حیران پاتې دي چې کوم ځینې معلومات واخلي، د چا سره په تماس کې سي، کوم چې په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، په دوحه کې دي، په البانیا کې دي، په جرمنی کې دي، هر مملکت کې دي، او دغه ټول د امریکا په کومک سره د امریکا د دغه ځایونه راوستل. یعنی په دوحه کې چې کوم خلک دي، اوس دوحه کې کوم د 2000 نه ډیر افغانان په دوحه کې دي، سی هغه د امریکا په کوم چې بیس د هغه بیس کې اوسیږي، نو هغه خلک اوس هیڅ آینده نه ده معلومه. هغوی په خپل هغه سیوی چې ویزه هم لري هغوی د دوحه نه نسی وتای، یعنی امریکا د خپل مصرف باندې نسیرات لای، بعض ځایونه کې هغه افغانان دي چې د سیوی ویزه لري هغوی په خپل مصرف باندې کولای شي چې وس امریکا ته راسي، خو هغه چې په دوحه کې دی هغوی نسیرات لای. نو مشکل یو مشکل نه ده، دا یو تصمیم نه، په سلهونو خلک متاثر شوی دي او ډیر زیات مشکلات دي، او لاره ورته وی هیڅ هم نه ده. خو اوس چون د امریکا حکومت وزارت خارجه ده، هغه اوس په سل ځایونو کې لاس اچولی ده، اوس په ډیرو مملکتونو باندې بندیزونه لګولي، ټیرف په باندې لګولی دی، اوس هغه کې ډیر مصروف دي، په پاناما کې، په چین کې، په کاناډا کې، نو دا ډیره وړه دا غوی ته ډیره یو وړه مسله ښکاري دي، هیڅ هم ورته
پیلن فکر نسته. پښوم زه رازم یو بل اړخ ته ایم د دغه دریمو هیوادونو برخه، خصوصا چې دلته دوی ډیر نخپل وطن کې دي نه او اصلي منزل ته رسیدلي دي، واجب اقتصادي او سیاسي ستونزې ساته من خبري ګو چې مخشوي او تعداد مومن سب تاسو معلومات څه دي په دې اړه باندې چې دغه خلک په څه ډول باندې مثلا تماس د چا سره ونیسي، کوم لار د حل ورته شته که نشته دي، او آیا دا د نوي حکومت چې په امریکا ته راغې د سره سم مطلق تا پر سرشتیا بند ده کنه کم تعداد شته چې هغه د لپاره خاص توجه کیږي، ما پر رسنیو کې معلومیږي معلومات عام نخبريږي؟
مننه اسنا اسنا ش څنګه چتا سو خبره چې دغه د ریفیوجی پروګرام پروسه چې کومه ده خو مکمل بند ده باقي کله کې پی 1 امرازي پی 2 امرازي او یو نوې پروګرام تیر کال د امریکا د دولت لخوا نه جوړ شو چې ویلکم کارس ورته ویل چې سپانسرشپ پروګرام چې په هغه کې ډیر زیات کې سونه چې شخصا موږ پکې هم کار کړای ډیر زیات کې سونه پروسه تک ملوا او دوی مکمل ایو ایم سره په تماس کې چې دوی پروازونه مدګی شي او دوی سفر وکي نو دغه پروسه هم ولاړه ده بالکل څنګه چې روف صاحب ویل دا حسابي پروسه فل حال سینه انټرویوګانې چې موږ ته معلومات راغلي سکیجول شوې دي انټرویوګانې په تغه کې دي او هغه خلک کله چې خپل ویزه واخلي دوی کول شي چې سفر وکړي بغیر د کم د کومک څخه مطلب دا چې شخصي لګښت به دوی دخې او تاسو معلومات چې دوی ورزو کې کله چې امریکا ته سفر کوي ټیکټ ډېر زیات قیمت یو فامیل کپینځه نفرې دوی مجبور چې $2,000 صرف ولري چې سفر وکړي امریکا ته او هغه هم بیرته بغیر د کم ریسټلمنت ایجنسی چې درته ورسره مالکو مکو یا کور ورته برابر شي نو دا یو لوی ستونزه هغه د لپاره هم موجود ده تاسو دا یو پښتنه چې تاسو بار بار وکړله او مونږه جواب نشو درکولای چې دوی څنګه کولای شو چا سره تماسونه سي بدبختانه مونږ سره جواب پدې نشه چې د امریکا دولت یا د وزارت خارجه د امریکا وزارت خارجه دغه خلک دغه مهاجرین دغه افغانان په داسې حالات کې پرخي دي چې د دوی کم د تماس لارې بندې کړې دي ځینې هغه ادارې چې به دوی کول شو چې تماس ورسره ونیسي هغه ته ک ایمیل مکړي هغه لاچار دي او دوی سره کم کومک نشي کوله او ک کومک کوي 15 ورځې بعد یا 2 هفته بعد ورته 3 هفته بعد ورته یو میسج کوي چې تاسو سوال مونږ ترغه مونږ دا ارزیابي کوو تاسو به جواب درکو چې دا یو لوی ستونزه موجود ده او د دې لپاره باید هر څومره چې ضروري حل لاره پیدا شي خو یو خبره مونږ دلته په خپل افغانانو باندې کو په داخل په امریکا کې چې کم دي خاص کر هغه ورونه خويند چې دوی په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي دوی نه مونږ همیشه دا غوښتنه کوي چې کوشش کوي چې د سوشل میډیا د لارې مثبت خبرونه ورکړي منفي مو ورکوي ځکه دغه په زرها افغانان په دریم هوادونو کې موجود دي او دوی ډیر زیات ستونزو سره او ډیسټرس او ډیپریشن سره حالت ژوند کوي دوی زموږ منفي خبرونه دوی ته نور هم ژوند خوندې کوي سختي ورته ور سره پسند کې څنګه چې روف صاحب ویل چې هغه وانان چې په البانیا او په دوحا کې دي دوی سنه سره د امریکا د دولت مثال هغه شلټر یا کور یا مخوراک یا علاج معالجه دا ورته د غوي د طرف نه ورکول کېږي په الحال خو هغه وانان چې مثال په عمان کې دي هغه وانان چې په پاکستان کې دي هغه وانان چې په تاجکستان کې دي دوی ته هیڅ
کومکونه نه ورسیږي ولی دا تفکیک پکې شوی دی ولی یو ته ورکول کیږي دا کومک بلتنه
همدغه مشکل دا ده چې دغه افغانان چې دوی خو راغلي په نظامی کمپونو کې فلحال موجودیت لري او دغه نور افغانان چې نور درې ملکونو ته تللي دي او د دوی کیسونه ترانسفر شوی دي دوی په خپل مصارفونو تللي دي اول ته ځان ته کورونه نیول دي دقیقا د ستاسو د انټرویو نه شل دقیقې مخکې ما ته یو زنګ راغی چې مثال یو فامیل افغان پولیسو بوتلل دي او بندي کړه دي هلته په پاکستان کې او هغه سره هغه ورکه چې سفارت تا تیر کال واستولې هم به چې د دوی کې سونه تکمیل دي دوی انټرویو ته منتظر دي یا پرواز ته او دوی کول شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي او متاسفانه د پاکستان د پولیسو هم د دوی سره برخورد خنه ده او هغه هغه فاميلي وس فل حال فاميلي خونه خدا هغه هغه مشر چې سړی دی هغه وس فل حال بندي ده او مثال هغه ورته ویل دي چې موږ سره او اعلان کې دوی یونیسار سره هم راجستر دي نو دغه یو ستونزه ده او مونږ هم په دې تکل کې یو خاص کر د امریکا کې چې کوم مدني فعالان دي او د افغانانو دغه چې مخې ته وړي لکه روب صاحب شو داسې زمونږ نور دوستان شو صدیق صاحب شو شمول زمونږ داسې نور فعالان مونږ په دې لار کې خپل سنټران تم تماس نیول دي او دغه تم کړي چې دغه افغانانو زکه دی افغانانو د امریکا د دولت سره کار کړي دي په هغه وطن کې د دوی د آینده د امریکا د یو ښه آینده د پر حالت دوی شپه ورځ زحمت وسره خپل ژوندونه په خطر کې کړي نن دوی په بد وضعیت کې دي چې باید ته یو لار پیدا کړي ځینې سناترانو خاص کر د سټیټ ریپرزنټیټیو موږ سره واده هم کړی د چې په دې باندې به جدي کتنه کوي موږ لا هم منتظر یو چې څومره زر دوی کول شي په دې جدي کتنه وکړي او باید وشي زر تر سره
یو روف صاحب غختل می ستاسو معلومات اخلم د هیومن فرست تاسو مثلا پام دی برخه کې ډیر کار کړی آیا تاسو سره په دغه نوي حکومت را تک سره د څه کم تماس نیول شوې ده چې کتا سي وکړه شي دی ارزیابي کې یا هر تفتیش چې روان دي چوندل ته په مجموع کې ډیر لوی لوی ادارې ادارې د تفتیش لاندې دی او ډیر کارونه زندول شوې دي، خصوصا د سیغټې پروسې چې لکه دې کې پیسې مصرف کېدلې. او دویم دغه دریمو هیوادونو کې پاتې کسان چې دا ډیره غټه بیلګي د پاکستان اړخ کې و، چې ډیر الته پاتې کسان شکایت لري چې د ټولو اسناد سره سره پولیس ډیر اذیت کوي، یا پیسې ته اخلي، یا زوري، یا حتی بندیان کوي. دوی سره په څه ډول باندې کومک وشي، څه مشوره لري دې برخه کې؟
ګوره آشنا صاحب، اوس چې دا کومه تفتیش روان دی، دا د دې باره کې دی چې افغانستان ته په دې تیر کال کې څومره مصرف پیسې لیږل شوي دي، دا چا ته تللی، او دغه پوښتنه له موږ نه هم شوې ده. او موږ هم بعضې اسناد چې موږ سره دي، بعضې قراردادونه چې موږ سره دي، هغه هم دولت ته لیږلي دي، چې په هغې کې یو قرارداد خپله د سپار او د بینکرافت دی چې هغه قرارداد ما سره موجود دی، چې د دې قرارداد له روی نه به دوی د هر پرواز طالبانو ته $60,000 ورکول. نو دغه $60,000 چې دوی کوم ورکول، دا اصل کې د امریکا د قانون له لحاظ نه دا غیر قانوني دي، ځکه چې په طالبانو
او غږ دې قطع وصل شو رانه، بلکې بیخي غږم نه لرم رو صاحب، خو خبرم د یاده ونه وزي تر هغې به زه مومن صاحب نه به زه تبصره واخلم، تاسو ته منتظر یم بیرته چار کله سکایپ سم شو. مومن صاحب، تاسو مهرباني وکړئ زما پوښتنه دا وه، دا د پاکستان مسله یاده که تاسو عمانم یاد کو، تاجکستان کې ډیرو هیوادونو کې شاید نورم اوسي، لکه اماراتو کې، قطر کې، یا بل ځای کې، دغه افغانانو ته زیات خطرونه څه شې دي؟ او دویم د دوی د پروسه سره د دې چې اوس د کنګل شوې ښکاری، اما احتمالا څه ډول دا پروسه بیرته پیلیږي؟ په هماغه زوړ زړې طریقې سره که دوی باید وکیلان ونیسي، یا مثلا کم خاص ادارې ته لکه تاسو د آی او ایم اداره یاده کړه، د ملګرو ملتونو هغوی سره تماس ونیسي، دوی څه وکړي؟
مننه آشنا صاحب، لکه څنګه چې مونږ وویل چې دغه برنامه چې دا فلحال دوی مونږ په یو نامعلوم مقام کې پریښی د امریکا دولت پخوا چې د آی او ایم سره بالکل دوی تماس نیولی شو، اوس هم دوی د یونیسیار دفتر ته تللی شي، ځانونه راجستر کولی شي چې هغه قانوني هلته د استوګنې یو جواز واخلي چې دوی دلته په پاکستان کې مثال مهاجر په حیثیت دلته ژوند کوي. او دا مونږ ټولو ته لارښوونه کوو چې زر تر زره لاړ شي، حد اقل د پاکستان په دولت کې چې شار پورته هم یو اداره ده چې هم دا د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده، چې شار په نامه بیا شار پرځای هغه پروسه یا هغه دوسیه یونیسیار ته ورکوي. نو موږ ټول افغانانو ته همدا تایید کوو چې دوی لاړ شي او خپل ځان د شار سره بیا د یونیسیار کې راجستر کړي، چې کومې نورې ځکه نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. بدبختانه زمونږ ګاونډي ملکونه داسې دي چې په دې ملکونو کې کومه پیښه وشي، نو دوی بیا هغه ټوله ګوته نیوکې افغانانو ته کوي، او دوی ته بیا مشکلات پیدا کوي، یا مثال زوروي، یا بیرته ډیپورت کوي، او یا بندي کوي. او دا اوس په لنډ وختونو کې په پاکستان کې دا ستونزې زیاتې شوې دي، د افغانان په اسلام آباد کې زوريږي او داسې په نورو ځایونو کې هم. نو یوازینی لاره دا ده چې دوی ځان په یونیسیار کې فلحال لپاره راجستر کړي، او همغه به یو ښه لاره وي چې دوی فلحال د موقت وخت لپاره عمل ته خپل ژوند مخې ته ویسي. د هغې نه بغیر فلحال داسې کومه اداره نشته چې دوی ورسره تماس ونیسي او دوی ته کم چټک کومک ورسوي. خو بیا هغه یو خبره تایید کوم چې مثال په امریکا کې موږ د مدني فعالان هڅه کوو چې داسې یو هاټ لاین جوړ کړو چې دغه افغانان موږ ته ورسیږي، او موږ ورسره په یو سنه سره طریقې سره یو لارښوونه
مهرباني دا جمله تکمیل کی بیزه پختنه لرم.
او نو دغه په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه لګیدل سوي دي، دغه بندیزونه لور نه دغه پیسې طالبانو ته ورکول یو خپل یو غیر قانوني کار ده. نو دغه اسناد موږ نه غوښتي دي، او دا په د امریکا په سنا کې په دې باندې اوس پلتنې روانې دي، او دغه کوم ونیم سوه میلیونه ډالر چې په دې باندې مصرف شوي دي. او د هغې نه علاوه اول چې کله افغانان د افغانستان نه په 2020 کال کې ډیر پروازونه کراوه ویستل شول، د هغوی دپاره $6 میلیارډ منظور شوي ول، د هغوی د په امریکا کې د جای په جای کولو دپاره. نو دغسې ډیر پیسې د افغانانو دپاره منظوري شوي دي، خو دغه پیسې په ځای نه دي استعمال شوي. نو باید دغه پلټنې هم وسي، ځکه $250 میلیونه ډیرې پیسې دي، او هغه څومره افغانان چې په افغانستان کې پاتې ول هغه ټول په باندې کېدای شو چې امریکا ته انتقال شي.
دوه ټکي راو سیف دي تاسو خبرو کې، یو دا چې په دې پروسه کې د پیل نه چې تر اوسه ځنډول شوی دا تر اوسه پورې د تقلب څومره چانس پکې وي، یعنی درغلی پکې څومره کېدلې، ځکه دې کې ډیر مقدار پیسې شاملې دي تاسو یاد کړه. او دویمه خبره دا احتمال شته دی چې په همدې جریان د پروسه کې مثلا د دریمو هیوادونو نه یو تعداد جواب شي، یا په امریکا کې چې راغلي دي جواب شي بیرته او هغه بیرته افغانستان ته ولېږل شي مثلا.
داسې ده چې احتمال د هر شی شته دی، ځکه چې دا کوم دولت چې اوس په امریکا کې دی دوی د هیڅ شي نه وده نه کوي، هر شی چې وغواړي کوی سي. خو د درغلیو په دې قراردادونو کې ډیر زیات امکانات پکې بیخي ډیر دي، خو په امریکا کې چې په کوم قسم باندې درغلی کېږي هغه بل قسم دی. مثلا د یو شي قیمت چې 10 روپۍ هغه دولت ته وایي چې 100 روپۍ ده، نو په هغه باندې بیا 100 روپۍ اخلي. نو دا یو قسم چون درغلی ورته نه سویلای، چون ځکه هغه قراردادي مستقیم دولت ته وایي چې زه ماته د دې په مقابل کې سل،
یعنی دا هم د څه مسلې تفتیش په کار دی تاسو په نظر چې نوې حکومت دا غواړي همدا شکل لري. دای د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې په اړه هم دا خبرې کړې دي چې دا باید تفتیش شي.
بالکل دا باید تفتیش شي، او تفتیش کوي اوس چون په کانګرس کې او په سنا کې اوس روان دي تفتیشونه. همدغه سي د سیګار چې کومه اداره ده سیګار هم تفتیش کوي، او سیګار مخکې هم خپل راپور نشر کړی دی چې په دغه پروازونو کې چې کوم افغانان راوستل شوي په دغه وخت کې هم ډېرې درغلې شوي دي. او دغه سي په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی لپاره د خپل د یو ایس آر له طرف نه دوی ته سره ډیر زیات کومک سوی ده. همدغه سي د یو ایس آر کوم دفتر چې په پاکستان کې ده په دې کې هم بعضی وخت افغانانو نه پیسې اخیستل کیږي د غوډ راجستر کېدلو لپاره. همدغه سي په پاکستان د سي مملکت ته چې غوډ هر بحران نه ګټه اخلي. نو دوی په هغه وخت کې چې کله دغه د پی 1 تقریبا 40,000 نفر په پاکستان کې ول چې غوی پی 1 او پی 2 ته منتظر وو، نو د امریکا چې کوم وزارت خارجه و د دوی نه خواسته کو چې دوی باید الته یو پروسیسینګ سنټر جوړ کړي، چې هغه پروسیسینګ سنټر کې به دوی ټول پروسیس کوي او هغه الته به وسیږي. د پاکستان لدینه د دوی په بدل کې 300 میلیونه ډالر او غوښته وای کومګه دا کار کو، نو تاسو باید مونږ ته 300 میلیونه ډالر راکې. نو پاکستان د سیو مملکت ته چې د هغه چې کوم پولیس دی، د هغه دولت ته، د هغه هر څوک چې دی، د هغه چې هغه کوم خلک کورونه لري کورونه په کراور کوي، دوی ټول د افغانانو نه یو استفاده کوي.
خو شم یو مختصر جواب مومن سپ تاسو نه ماخلم زما یو د وخت پاتې دی. فکر کوي چې مثلا دریم ګړی مثلا د غیر رسمي ادارو په غیر ځنی خلک دغه راتلونکو کسانو ته وی چې مثلا دونه پیسې راستا کار ز کوم امریکا ته دی، فکر کوي دا څه کار ممکن دی که نه دوی باید یوازې رسمي ادارو سره تماس کې وسی؟
نه، دا زمونږ استادو دنده ده چې موږ دې خلکو ته وایو چې یوازې او یوازې رسمي ادارو سره باید تماس کوسیږي. دغه شان ستونزې پیدا کړې دي. او زما شخصي نظر دغه ده چې دا د ایساوي پروسه چې داخل په امریکا کې یا بیرون په امریکا کې ځنډېدلې ده، د دې یوازې نه علت دا ده چې تاسو خلک دې وطن ته راغلي هم دي چې په درمګړي کس په دغه باندې. نو لطفا او مهرباني به خوي دا به وي، بهتر به دا وي چې په رسمي ادرس باندې راشي.
پوه شو، مننه. نثار احمد مومن صاحب ستاسو د حضور نه وم دا شان رو سفیر اوف سپ ستاسو د حضور نه ډیره مننه. دا یو مهم باسو د دیونی مونږ غوښتو چې ستاسو چون جریان کې استي د زنو هغه کسانو چې باندې پروسه کې شامل دي یو څه آگاهی واخلي، او ستاسو د مشورې او ستاسو د معلوماتو ته مفید واقع شوي. تر به پوري چې بلونی بیا یو مهم باسته او مهم مسلو کې باندې پروگرام کې تاسو ته قربتوب کو وړاندې کوي. په لوی او مهربانه خدایم سپارو ستاسو د لیدونکو نه هم او سه مننه کو، او د ملمنو نه هم. خو وخت ولري.
د 2015 کال د فبروري ومنټه د دیش ټاکو خبرونه تخراغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، وقتتان بخیر. فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز روی نتایج احتمالی نشست 9 فوریه سازمان ملل متحد با هیئت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها برای افغانستان در دوحه و وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم. اما نخست توجه کنین به چند خبر.
د جرمونو نړیوال محکمه په خپل غړو هیوادونو غکړې چې دغه محکمه په وړاندې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. محکمه نن جمعه وویل چې دا اقدام د هغوی د قضایي کار خپلواکۍ او بېطرفۍ ته د زیان رسیدو په هدف شوی. سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره د امریکا او اسرائیلو په اړه د بې اساسه تحقیقاتو له کبله د جرمونو په نړیوال محکمه باندې د بندیز نو ولاګول. د ترامپ په نوی فرمان کې ویل شوی دی چې په حق کې د محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو د حکم په صادرولو سره له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې. په فرمان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه تحقیقات ته اشاره ویل شوی چې د محکمه په داسې نامشو او بې اساسه اقدامات کې دخیله شوی چې امریکا او نږدې ملګری اسرائیل په اسرائیل په نخ کوي. د دغه بندیزونو په اساس د جرمونو د نړیوال محکمې د مقاماتو مامورانو د هغوی د کورنۍ د غړو او هغو کسانو چې د محکمې په تحقیقات کې مرسته کړې شتمنۍ کنګل کیږي او د سفر کولو بندیزونه پرې لګول کیږي. متحد ایالاتونه او اسرائیل د جرمونو د نړیوال محکمې غړي نه دي.
اسرائیل میگوید که بر اساس طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای انتقال ساکنین غزه به کشورهای دیگر آمادگی ها را برای خروج شمار زیادی از فلسطینیان ساکن در غزه آغاز کرده است. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت که به اردوی این کشور دستور داده است تا طرح را برای خروج داوطلبانه ساکنان غزه تهیه کند که به هر ساکن غزه که مایل به ترک این منطقه باشد اجازه دهد به هر کشوری که حاضر به پذیرش آنها است برود. کاتز افزود که این طرح شامل گزینه های خروج از طریق گذرگاه های زمینی و همچنان ترتیبات ویژه برای خروج آنها از طریق بحر و هوا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه 6 فوریه گفت که اسرائیل پس از پایان جنگ با حماس نوار غزه را به آمریکا واگذار خواهد کرد و در آنجا به سربازان آمریکایی نیاز نخواهد بود. این در حالی است که طرح ترامپ از سوی فلسطینی‌ها و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی رد شده است. مقامات ایالات متحده بعداً گفتند که این جابجایی فقط موقتی خواهد بود، اما فلسطینی‌ها نگرانند که اسرائیل هرگز با آنها اجازه بازگشت نخواهد داد.
د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت په ترکیه کې د افغانستان سفارت د فعالیت بندیدو په اړه دغه سفارت د اعلان په خبرګون کې ویلي چې انقره کې د افغانستان سفارت د معمول په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکوي او د سفارت دروازې د مراجعینو پر مخ پرانستې دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ فبروري په 6 اعلان وکړ چې د ترکیه چارواکو د پریکړې په اساس په انقره کې خپل فعالیت بند کړي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د طالبان له بیا راتګ وروسته په ترکیه کې د افغانستان سفارت خپل چارې د هغوی ډیپلوماټانو لخوا مخ ته وړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر مهال ګمارل شوي وو. د افغانستان سفارت په خپل ایکس حساب کې لیکلي چې فعالیتونه د کوربه هیواد د پریکړې په اساس بند کړل.
مدیریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بعد توقف نشرات رادیو بیگم و جوانان و توقف برخی از کارمندان این رادیوها توسط طالبان در کابل واکنش نشان داده و خواستار رهایی هرچه زودتر کارمندان این رادیوها شده است. یونما نوقت روز پنجشنبه 6 فوریه با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که از بازداشت کارمندان این رادیو توسط طالبان و انتقال آنان به مکان نامعلوم شدیداً نگران است. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز به بسته شدن رادیو بیگم و بازداشت کارمندان آنان توسط طالبان اظهار نگرانی کرده و در پیام در شبکه اجتماعی اکس است طالبان خواست است که باید دو کارمند این رادیو را که توسط زنان در کابل رهبری میشد بدون قید و شرط از بند رها کنند. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته بود که نشرات این رادیو به دلیل آنچه سرپیچی متعدد از پالیسی نشراتی، تهیه مواد به یک تلویزیون مستقر در خارج و سوء استفاده از جواز نشراتی عنوان شده به حالت تعلیق در آورده شده است.
تاکل شوی د ملګرو ملتونو طالبان او د افغانستان په اړه یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساس ترمنځ د دوهې د درېمې غونډې په دوام د کاري ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري په 9 جوړه شي. د بحث لپاره سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات عزیزالدین معارج ملمه ده.
آقای معارج تشکر از وقتتان، خوش آمدین به برنامه. این نشست میان سازمان ملل متحد و طالبان چقدر میتونه کشیدگی های امروزی افغانستان را هموار بسازه و فکر میکنین که در بهبود وضعیت کمک بکنه؟
تشکر. خوش سلام برای شما، سلام به همکار شما، سلام به همکار تکنیکی و پندگان برگان تقدیم میکنم. ببینین این سلسله دوام نشست هست که از ایام که سیلی و غلو نماینده خاص در امور افغانستان یک گزارش را در نمای نوبت به انتونی گوترش ارائه کرد و تقریبا در وقت نماینده طالبان هم حضور داشتند. این سه ساعت دوام دارند، نشست‌های متواتره تا به خاطر حل مشکلات افغانستان، خصوصا شرایطی که جهان دارند در تامین حقوق بشر، حقوق خانما، مسئله آموزش و تعلیم دختران و همچنان اشتراک ملت افغانستان در امور سیاسی، قانونمند شدن حکومت و تغییرات و اصلاحات که باید خواسته ملت افغانستان است، اون مسائل است که زمینه سازی برای این صورت میگیره تا که تعامل جهانی با افغانستان، مسائلات جهان با افغانستان و همچنان خواسته طالبان در ویسه و حذف کردن اسمشان است موجودیت ها و لست سیاه و همچنان مسئله پولی افغانستان. این بحث ها تصاله ادامه دارم. متاسفانه مشکل عمده که در اینجا ایجاد شده از طرف خود مقامات امارات اسلامی هست که این تصاله دوام میکنه. نشسته مثلا نشست که سیومی شاید نشست تارومی هم در پیداسته باشه، بعدی هم باشه، این هر قدر که پول میکشه باعث اخمانی افغانستان، رنج مردم افغانستان، فقر مردم افغانستان میشه. این طالبان باید دیگرسه مطابق متعهدی که در دوحه داشتن، قاعده دوحه، باید مسئولیت و مکلفیت خود انجام میدن که متاسفانه نکردن. و آدم میتن تا امرسانی مکاتب دختران بسته است. این امرسانی معلوم نیست تا چی وقت دارد. خود طالبان میخیزن انتقاد میکنن و میگن که این تصمیم خود ملای بطلا و حلقه بسیار معدودشان است. من مثالش عباس فرنگزی یا مثلا بومری که در خود صحبت میکرد یا خود آقای قانی مقامات بلندپایه حکومت میگن که این حکم شرعی نیست که باید مخاطب بسته شود، نه اخلاقی است، نه طبی، نه قانونی، حق مشروع ملت افغانستان. اما یاد این مورد تعلل میکنن، یعنی خودشان در دروازه رابط جانی را، رابط با ملت افغانستان را بسته کرد. متاسفانه امیدواری به این نشست سومی یک کمک از طرف سازمان ملل متحد جدی شود فصل پنجم خصوصا فصل هفتم منشور ملل متحد را باید واضح هم تطبیق کنه، از فشار و از امکانات دستاشته باید استفاده شده.
امده فشارون ترازو مارش سپتاس پخپل خبرو که ده تعامل خبر هم یاده کلا سرال دی چه نده یوش میره هوادون طالبان سره پا اصطلاح تعامل کوی خو اساسی پختنه داره چه نده وال و طالبان واری که وست پتسه ولاری دی
گوره ده تا نده که موازین موجود دی، اعلامه موجود دی، اعلامه دو خود بشن نو ساعت تبهتم کال ده آتا دی افغانستان نمانده پا مغیر کال کبیلو دین دی زرشان نمانده و امزای و کلا افغانستان د 1945 کال ته په د ملګرو ملتونو غړي ټوب لري څنګه اصول د ډیپلوماسۍ د یانا او شیکاګو د 1945 د شپږم سرعت دی واضح دي جرایم د جنگي کنوانسیون د 1945 کال سرعت لري دغه پروتوکول ته وایو کال یعنی په ټولو چارو کې چورې لامیاستا کارنامې ستا مشهور نستا موازین ستا او افغانستان یې برخه ده یا په کلاسي کړه ده یا یې منلې دي خصوصا بیا باز موازین ارتباط اړیکه دیتا پیدا کی چې هغه یو سولو دی نه وی وادونه سي د ملتونو ملاتو غړي دي په غمان دي واجب تعمیل دي نو په دې ټوله کې چې ګورو ته دوه افغانستان په یو مملکت ته او پراجا د تاریخ لري له پخوانه مختلفې جیمونه مختلف حاکمیتونه ته داسې که طالبان اوس وایي چې موږ مستقل هیواد یو په نړۍ کې ځوانتو نو بنا دا اړینه ده چې دغه موازینه ته درناوی وکړي چې او لاره جوړه کړي تنها افغانستان مسلمان نه ده اووه پنځه اسلامي مملکتونو ته پراته دي دوه میلیارده مسلمانان دي تاسې وګورئ دوی څنګه چلند کوي څنګه کړنې ترسره کوي که دوی یو خاص د شعارت جوړ کړی ده دا خو نو خلکو ته شک و تردید جوړوي نړیوال نه شي کولی چې نقص د حقوقو بشر په پام کې ونیسي او نقص کې بیا راسي اړیکې جوړې کړي دغه اوسنۍ اړیکې تاسو پوښتنو کې داسې لیکي دي تا بنا پر منافی ایران مجبور است که خپل امنیت د فراغ د دیوالم جوړی تازی یعنی که نیسی زان او زان خبری
بله روسیه مجبور است که
خپل عریف تا پر
بله
که خپل عریف تا پر چین مثلا بخنه گوارم ببخشن چین ده دیل پر چه و موقت مواد خام تصورت تنی عریفان لری رمان دیوی پاکستان خپل گت لری هندوستان زان تا نو پا دی عریف که عریف تیگی تا سر سر قیدی سر به خپل ګرد لپاره او زه او اول ځان خو اوس مرکزي اسیا وادو ته تعدید د امنیت فکر کوي مجبور دي چې په ډول باندې یو ډیپلومات راولي یو ډیپلومات ومني دا هغه اصول دی ما ته وخت یاد پر پښتو کې ډیپلوماتیک اساسات دي خدمات کنسولي اصول دي فاتیک نه یې جامې چې په دې کار کې هغه خاص ذات او پروتوکول تشریفات دي فاتیک
نه تشکر آقای مارش کومه
کاسره رابط ساتي د سفارت په کچه د کمشنری که جنرال قصولی، قصولی، دفتر ناظر، وزیر مختار فرقی داشته در افغانستان خلک نه، در طالبان به دقیق تصمان آیار که او کنه اینو نمنه پیدا در ستاره موقت در سیما بلتون پرازی
بله خب آقای مارش در تقریبا سه سال نیم گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند جامعه جهانی از طالبان خواسته تا حقوق اساسی مردم را فراهم بکنند اما در موقف طالبان هیچ تغییری را ما نمی‌بینیم آیا فکر می‌کنین که این موقف گیری های طالبان تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد در افغانستان
طالبان اصلا مسئولیت احساس نمی‌کنه و مسئولیت نمی‌گیره متاسفانه یک مسئله دوم امی زمانی پنهان که در دوحه بوده ای افشا نشده به ملت افغانستان حتی خود معایده دوها را که طالبان امضا که طالبان و حکومت نبود نماینده افغانستان نبود یا گروه بودن یا بعد می آمدن امی معایده را می آورد تحت لوح جرگه در افغانستان با حضور نماینده واقعی ملت افغانستان ایره ارائه می کرد که مشروعیت حقوقی می گرد یک مشروعیت ملی به سطح افغانستان ندرسد مشروعیت بین امریکا و بین گروه طالبان وجود دارد بنان زمان پنهانش نیست که مثلا در اینجا چی پروژه داده شده تا چی وقت و چی وقت پروژه ختم میشه همه که خود و بزرگ میفهمه خود طالبان میفهمه همسایه و جان میفهمه که حکومت به این شکل و دوام از این میاری ستندر نیست نام شویده است که مداره موقت است وزیران چوکدار هستن یعنی سرپرست مسئولیت حقوقی نداره که طور میدانه جان یا کسی بیه بیس مثلا یک پروتوکول یک یا که قرارداد را امضا کنه که مشکلات حقوقی ندارد شما شما حکومت ها این در کنوزی سرپرست است مطابق قانون جلب و استخدام ماموری یک وزیر سرپرست صلاحیت حاصل و نصب یک مامور را داره، او چطور میتونه که
بودیجه کشافی و پروژه را باید تدیب کنم؟ مخکی ساز به خبره که در سنلی اوغلو در راپور یادوانه هم وشوا داغه در وراندیس پر اساس ملگرو ملتون هم هست و کرا چه افغانستان لپر یو زنگری اساسه وطا که خطور او سپده کار که برای لشیوی ندی دلیلی چه که دیشی؟
گوهر سنلی اوغلو شپک میاسته وزیفتن در مسئولیت که پاکتن در پر دنیا سلویخ مطرح وادو تلاره ما پښپاله مې از که تلوي خوادو خوصه هغه وادو چې مستقیم من زنده خدي افغانستان سره د دې سره ما وکړل یو جامع نوې گزارش جوړ ک ټول ناخواله ټول مسائل را واخصل کې فضل مطابق دې دات من دې حاضر قطنامه لاسیس ولا مرایل تایس ولا را له پدې کې سوال ساين زبدالله مجاهد نوی وردک انور چارواک هم گردون وکر ورغل لکه ناصر خبره وصوله لدین مکی استازی راغل مختلف حتی سفیران غیر مقیم چه پا قطر که ولی افغانستان سره وکتل چارواک داره لیتالار دا جانبی گزارش سره جور ده نو دیده گزارش پر بنیاد مده طول ناخوال طول مسائل دیدوار خواه و مسئلاتونه واسیسه ای پکی نو بنا متاسفانه آغا جمنه چه طالبان وکر چه بیو پی عمل که پروس پر عمل ونکه.
بله. خب آقای مارج، آیا به نظر شما جهان از بابت افغانستان نگران است در وضعیت فعلی و اگر همچون نگرانی وجود دارد، کدام جهت این نگرانی ها جدی بوده میتونه برای وضعیت افغانستان و کشورهای منطقه که سبب افغانستان متضرر شوند؟
ببینید دو مسئله بسیار مهم است. یکی جه ملت افغانستان است. ملت که گناه. به این مورد سازمان ملل متحد، نهادهای جهانی بخاطر حقوق بشر، حفاظ بشر، سال جانی، مسایدت های جانی، بستن کردن بحران های بسید، مسئولیت دارن، اجازه دارن، تعاون دارن، مجبور دارن، قوانی دارن. یک مسئله دوم بعد از این بستن سر جامعی ملل با بساط به سال 1945 سازمان برای متحد به دو عدد خواهد شد. یکی جلوگیری از جنگ، تامین استان. یعنی به این اقوام اگر یعنی نقطه جهان تمام جهان را تعدید امنیتی میکنه یا بحران میاره یا بحران ها فرق میکنه بحران بشری بحران اقتصادی هر حالت کسی یعنی خطر ایجاد میکنه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق فصل پنج و هفتم آن را مطابق ماده 32 میشه که این مورد اقدام کنن فیصله کنن و بیان اقدام کنن در کشور مثلا یک رژیم خوب میکنه اما متلاشی که تاگر دارسی هم بمیان نه کورای قومیت بانی است که میره فورا که داره تنظیم و ترتیم میکنه نظم ایام میکنه دوباره تا که داره جور شد یا برگشت میکنه چنان اگر امنیت جهانی تعدیل میشه از افغانستان حادثه سپتامبر 11 سپتامبر دوباره مشابه تکرار میشه مثلا کشورها ایسی هم مرکزی میگه ما تردید خطر داریم چین میگه جمهوری ها اونگی ها خطر برای ما هست ایران میگه داعش و گروپ های دیگه برای ما خطر است پاکستان میگه پی دی پی برای ما خطر است و انجا خود امریکا میگه که ما برای ما تردید خطر ایجاد میشه در صورت که جهانیان سر و صدا کنه خطر باشه در محوی از او باید نشست صورت بگیره و مقامات بیاد صحبت کنن اگر ما از تو حل نشد توصیه باید تازیرات باید عملا باید اقدام کنه اینجا 42 میلیون نفوس یک ملت داره کاری وجود داره مثلا یک الخمینه
بله خود ټول اندېښنو سره سره مارش صاحب طالبانو تلیدا کړل چې افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او د خوندي ساتل د پار صورت په خوانی ډیپلوماټ عزالدین مارش صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ.
تشکر از وخت
تاسو. تشکر.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یولسو پورې تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
په افغانستان کې د رسنۍ او خبرانو په وضعیت د خبرونې لامل ما د افغانستان د رسنډ ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی سره خبرې کوو.
آقای عبیدی، خیلی خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان.
بله عبیدی صاحب، د افغانستان کې د اوس ورستۍ ورځو کې چې په رسنیو باندې محدودیتونه پیل شوي، بیا هم یا زور اخیستی دی، په تازه اقدام کې د بیګم راډیو وتړل شوله او دوه کارکوونکي طالبان له ځان سره وړي دي، په مجموع کې د رسنیو وضعیت تاسو په کوم سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پسیب تاسو همکار تا و طولو تاسو تخنیکی همکارانو تا و تاسو لیدون کتا تو اندریو کلونو که طالبانو دیر فشارون و محدودیتون در رسنوی و فعالیت ولگه ولو خاص ډول آزاد رسنۍ محدود کړې، فعالیتونه محدود کړل، ټول خبرونې په منظم ډول د حاکم نظام لخوا سانسوریږي، مونیټور کیږي، او د آزادو رسنیو نویو خاوندانو ته ګواښونه کیږي چې کومې خبرونې دوی خپاره کړي او کومې خبرونې خپاره نه کړي. د بیګم تلویزیون راډیو چې یوازینی راډیو و چې نجونو ته په افغانستان کې او خزینه راډیو و چې ټول کارمندان یې نجونې وې او ډېر مېرمنو ته فعالیت کولو، له بده مرغه د راډیو دروازې وتړلې او دام دغه د محدودیتونو او فشارونو یوه بله بېلګه ده. بیګم راډیوي خبرونې که تاسو د محتوا له اړخه راشئ وڅېړئ، ډېرې خبرونې د مېرمنو د عامه پوهاوي په برخه کې وې. مثلا صحي موارد و تعلیمي برنامې زیاتې وې، زخته زیاتې تعلیمي برنامې درلودلې او یو ډېره ښه سرچینه وه د نجونو لپاره چې خپل زده کړې مخته یوسي. کوم دلیل چې حاکم اداره وړاندې کوي چې دغه د فعالیتونه ځنډولې دي، هغه دلیل د ټولو نورمونو، سټنډردونو، کنوانسیونونو او اصول خلاف عمل دی. دوی وایي چې بیګم په نوم یو تلویزیون په بهر کې شتون لري، فعالیت لري، او دای راډیو ده او دغه دواړه فعالیتونه سره یو ځای کوي. په هغه چې بیګم تلویزیون په فرانسا کې یو آزاد تلویزیون دی او د فرانسې د قوانینو په اساس فعالیت کوي. راډیو په افغانستان کې فعالیت کوي، د افغانستان د قوانینو میام د افغانستان د جوړښت په اساس، که څه هم حقوقي چارچوب د رسنیو لپاره په افغانستان کې نشته، خو بیا هم هغه ټول موارد چې واکم ادارې غوښتي دي بیګم راډیو هغه ټول عملي کړي دي په خپلو خپرونو کې، او هېڅ دلیل نشي کېدای چې تاسو په دې دلیل چې یو بل تلویزیون په دې نوم بهر کې شته او څه وایي خاوند دی تاسو خپرونې موږ ځنډوو، دا یوازې یو غیر منطقي، غیر اصولي او د ټولو عمل دی. په جمع بندۍ کې ویلی شو چې حاکم اداره یو استبدادي اداره ده او د رسنیو نظام هم یو استبدادي نظام دی، او په استبدادي نظامونو کې ډېر معموله خبره دا ده چې ټولې رسنۍ سانسوریږي، کنټرولېږي او محدودیتونه وضع کېږي او د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه ډب کېږي.
بله. خب آقای عبیدی، گزارش های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که رسانه ها برای نشر برنامه های سیاسی و اجتماعی باید با حکومت طالبان هماهنگی کنند در افغانستان. این سیاست یا پالیسی طالبان چه پیامدهایی را بر تنوع و شفافیت اطلاعات در افغانستان دارد؟
ما می‌فهمیم که یکی از مسئولیت های رسانه ها مسئله شفافیت است. ما وقتی که از ژورنالیسم انتقادی صحبت می‌کنیم، وقتی که از ژورنالیسم تحقیقی صحبت میکنیم، وقتی که از ژورنالیسم آموزشی صحبت میکنیم، وقتی که ما میگیم که ژورنالیسم انتقادی یک ضرورت است، چرا که حقایق جامعه را انعکاس میده، شفافیت به وجود میاره. اگر یک اداره خلاف قانون عمل میکنه یا مثلا فساد مالی وجود داره یا صدها مشکل اداری دیگه وجود داره، خب ببین فعالیت رسانه ایست که اونا را پاسخگو میسازن که پاسخ بتن، اطلاعات بتن و ای حق شهروندی را که حق هر شهروند از مورد موضوعات مختلف اطلاعات پیدا کنه بتن. خب متاسفانه شما میفهمین که نظام حاکم، نه تنها نظام حاکم، نظام های استبدادی خصلت شمیست که انتقاد نمیپذیرن و در نظام های استبدادی انتقاد جرم است. وقتی شما انتقاد میکنید جرم هستین. نظام استبدادی این نظام من ماهیت شمیست
اما عبیدی صاحب طالبان تلی دا کرده چه بله عبیدی صاحب طالبان تلی دا کرده چه پر افغانستان که رسانه و تایی پا اصطلاح اغا زمینه برابر کرده چه فعالیت و کرده دوی دو مخکنی دا رسانه دا قانون یاده و نکه چه دا ماغی پا اساس بنده چه پا تیر حکومت که او دیولاو مختزی
دا فعالیت او اطلاعات در اساسه و انتقادی جنالیزم سر توپیل لری سعید د فعالیت اجازه ورکړي په استبدادي نظامونو کې خو اجازه ورکړي په کمونیستي نظامونو کې می اجازه ورکړي خو کمونیستي نظامونو کې او په استبدادي نظامونو کې بیا ټول خبرونه څرل کې هلته بیا سانسور شته هلته د نظام حاکمیت شته هلته نظام تا مجبورې چې د نظام په خوخه خبرونه ولري نظام درته هغه سره کرخه تینې چې کومه ورته تن خبره کا کومه ورته مخ فراوه نور خو فعالیت اجازه ورکړي تابن دا دوه نظامونه موږ سره چې تعریفو په آزادو نظامونو کې آزادګرا نظام ورته وایو پښتو ټکی اوس زین ته میرانغه په دغه نظامونو کې دوه ټکی ډیر مهم دي یا دوه اصول ډیر مهم دي اطلاعات تر اساسای انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم او اکسس ټو انفارمیشن په انګلیسي کې موږ ورته وایو کنه په غرب کې مثلا دا ډیر رسانې په دې باور دي چې مثلا کریټیکل ژورنالیزم ډیر وکړوي او اکسس ټو انفارمیشن یا اطلاعات تر اساسای استبدادی نظام بگونو که بیا دقا دوار نشته دقا استبدادی نظام بگونو که بیا نیوه که نشته نو کریتیکل جورنالیزم تا کاروالای نشه زکر در کریتیکل جورنالیزم یا در انتقادی جورنالیزم اطلاعات تا لرساسه هم چه پا آزاد و دموکراتیک نظامونو که در وگری اخته دقا حق در نخصیل کیگی استبدادی نظامونه کې وایي چې دا غوډه حکومت اته حکومت کو غوړي سریکر خته نه حکومت کو غوړي پالیسیان جوړوي حکومت کار څو غوړي هغه کوي اوسنۍ نظام مرسته چې غوړي هغه کوي فعالیت مسله جدا ده فعالیت خود دل پر نه تړي چې دوی پیږي چې دلر کولای شي ما افکار کنټرول کی اوس هم ډېر خبرونه تاسو افغانستان دنه نه ګوري چې دوی په خوخه تنظیمي دوی ته سپیناوي کوي اوسنۍ نظام ته کمپاین کوي که څه هم ډېر خبر اعلان شته چې اوس مبارزه کوي او زه هغه قهرمانان ګڼم زه په دې باور یم خبر اعلان چې افغانستان دنه نه قایق پرای او مبارزه کوي د اوسنۍ نظام سره هغه اصلي سرتیری دي اصلي د ولس بچیان دي چې په ګراوند کې مبارزه کوي او اطلاعات د افغانستان د ولس سره او د نړۍ سره شریکوي خوشته یو شمېر موږ تاسو همکاران چې ډېر روحي او رواني فشارونه لاندې دي فشار لاندې دي او ناګزیر دي چې مسلکي توب تر پخو لاندې کې مسلکي توب له هازه دوی باید اطلاعات ورکړي خلک ته او د ژورنالیزم اصول چې دقت او
آقای عبیدی با در نظر داشته
بله و نکیگی امکانی نشته نونا گفتنا گذره ده خپل ده جوان ده جوان ده ساتلو لپاره ده خپل فامیل ده جوان ده خوندیتوب لپاره سانسور وکی خود سانسوری وکی او زن وقت مسلکی جورنالیزم بونه کاره
بله البته بسیار مختصر اگر ای پرسش را پاسخ بتین مسئولیت رسانه بیرون مرزی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه های آزاد چی است با در نظر داشت وضعیت کنونی رسانه در افغانستان؟
ما فکر میکنم که شرایطی که اینا به افغانستان آدم نمیتونه مثال بزنند کشورهایی که وضعیت مشابه دارن مثل افغانستان در بیرون از افغانستان باز رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی فعال هستن یا رسانه بیرون از افغانستان فعالیت دارن مثل رسانه شما و ده ها رسانه دیگه که بیرون از مرزهای افغانستان به خاطر مردم افغانستان فعالیت میکنن این رسانه چشم امید مردم است که حقایق نشر کنن اینا سانسور نکنن اینا چیزی که اتفاق میفته را به مو شکل به مردم افغانستان و جهانیان و جهانیان برسانند
کنن
یا این خبرنگارا یک مکلفیت مشخص دو حمایت از آزادی با آزادی سو حمایت از ارزش‌های آزادی بیان سو حمایت از سانسکی را ما انجام
میدن
دیر من دایز و اید خویی را انجام میدن
بخیر و سمن
این دارن متاسفانه که عملا اقدام کنن اما سر کشورها سر نهادهای بین المللی فشار وارد میکنن تا به وضعیت
دیر من نه عبیدی سیب منگ در خبرانی پر استیو شیبو کیو در افغانستان در خبران دومناتر سازمان مشر حمید عبیدی سیب دیر زیاد من نچه مکسر مو گردون کپدی بحث کی
یک جان تشکر از وقتتان
قدرمان دوستان دوز منگ در دیو نخبرانه تربیه
شب روزتان بخیر.